السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې وی بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلی خبرونه د ایران ځینې رسنیو افغانستان ته تیره یوه میاشت کې د څه باندې شپېته زره بې اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړی دی. د ایران برنا خبري اژانس د خراسان رضوي ولایت د سرحدي قمندان سردار مجید شجاع له قبله پرون راپور ورکړی چې ویلي دي د ایران فوځیانو په یوه میاشت کې شپېته زره او درې سوه اتیا بې اسناد افغانان نیولي او د غارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلي دي. د ایراني چارواکو په وروستیو کې د بې اسناد کډوالو چې ډېره برخه یې افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات هم کړي دي. د خراسان رضوي ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې چې هر څوک اوسیږي باید د استوګنې قانوني اسناد ولري. په وروستیو کې په لسو پړاوونو کې یوازې نیمروز ته د څه باندې شپږ سوه اتیا بندیانو د اخراج او د طالبانو چارواکو ته د سپارلو خبر ورکړل شوی دی. بلخوا له پاکستان هم د بې اسناده افغانانو ډله ایز اخراج روان دی. افغانستان پرون جمعه په شل اوریزه نړیواله سیالۍ کې متحده عربي اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د دوه سوه څلورو منډو هدف ټاکلی او امارات وی په ځواب کې د څلورو لوبغاړو په اوټ کېدو یو سل یو دېرش منډې وکړې. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټاکل شویو شل اورونو کې د اماراتو لوبغاړو صرف یو سل یو دېرش منډې وکړې. هماغه و چې افغان اتلانو دغه لوبه د دواویا منډو په تفاوت باندې وګټله. افغان اتلان به د دغې لوب لړۍ دویمه لوبه د ډسمبر په یو دیرشمه بیا هم په شارجه کې د سیالۍ لوبډلې په وړاندې ترسره کوي.
په پرونۍ لوبه کې رحمان الله ګوربسل منډې وکړې. د آی د نړیوالو شل اوریزو سیالیو لومړنۍ سیریز وه. لوبډل مشر ابراهیم ځدران په نهه پنځوس منډو آؤټ شو. عظمت الله عمرزی په نولس او محمد نبی په څلورو منډو ناټ آؤټ پاتې شول. راپورونه وایي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د ریپورټ په نوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډېر ژر پرانیستل شي خو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. آذربایجان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان، ترکیه، روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایبک سمدیاروف پرون وویل چې د دوی امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیسټه وباسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مشر ویلکر ترک پرون جمعه په اوکراین کې د روسیې تازه حملو څپه وغندله. ترک له مسکو غوښتنه وکړه چې دغه حملې سمدلاسه کمې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مشر په یو اعلامیه کې ویلي چې په اوکراین د روسیې د میزایل او بي پیلوټ الوتکو د تنظیم شویو حملو له امله یې ټکان خوړلی دی. په دې حملو کې د لږ تر لږه اتلس کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیاتو نورو ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال ویلي دا ډېر پراخ بریدونه دي او مهم تاسیسات یې په نښه کړي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونه وایي دوه دېرش مشکوک کسان د داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولي دي. مخکې دا شمېر نه ویش ښودل شوی او د ترکیې یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغو مشکوکو کسانو په پام کې لرل چې پر کلیسا او د یهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق پر سفارت حملې وکړي. سرچینې ویلي د ترکیې استخباراتي سازمان او پولیسو د داعش خلاف د پلازمینه انقره او استنبول په ګډون په نهو ښارونو کې سار وختي چاپیا چولې وي. ویل شوی په نیول شوی او کسانو کې درې تنه د داعش افراطي ډلې مهم کړي دي. ترکیه په تیرو میاشتو کې د داعش افراطي غړو پر خلاف خپل عملیات شدید کړي. او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې یو نوی ریکټور احتمالا تر روان اوړي پورې بشپړ فعال شي. د څرګندوري داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تیر اونۍ د اندېښنې دا موضوع د اندېښنې وړ وبللې وه. د جنوبي کوریا دفاع وزیر شین وین سیک یو کانفرنس ویلی د شمالي کوریا د نوی ریکټور ظاهر انداز مویل کېدو په پړاو کې نه احتمال شته چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري. تاسې ازادي رادیو ته غواګیا ستوړانې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان وضعیت د خپلواکې ارزونې پریکړه لیک تصویب خو په دې غونډه کې د طالبانو په کړنو کلکې نیوکې هم وشوې.
افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاوو لکه خوړو، سرپناه، روغتیا، څارنې، تعلیم او غوره ژوند لپاره مبارزه کوي.
په تیر یو کال کې د پاکستاني پوځ لخوا په دولتي چارو لا ډېر کنټرول او د راتلونکو ټاکنو په اړه بې باوري.
په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو.
او د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار یو خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي.
تر دې نږدې شیبي
د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوی منیمایي کې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي اونیزه خبرونه هم خبريږي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون یو وار بیا د طالبانو پر محدودوونکو اقداماتو انتقادونه وشول. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو دایمي استازي وویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټولګډونو حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. په دې غونډه کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي بیا وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه د منلو وړ نه دي. امنیت شورا تېره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینریلی اوغلو د بېپارې ارزونې په اړه د یو پرېکړه لیک مسودې ته رایه ورکړه او هغه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رایه ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیب وویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړیږي.
Afghan struggle for basic needs like
افغانان د خپل لمرنی ورته او لکه خوړو سرپنا روغتي اړین تعلیم او خور ژوند لپاره مبارزه کوي. د خنیات له مخې بشری مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخې نیولې ده. پریږدي هم دا نن د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه خوي موږ خیر افغانستان د مسیر د بدلون لپاره وروستی فرصت ولرو چې دا زموږ ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب شوه د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملي نړیوال چلند لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوېدې ته دیارلس مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رایې وکارول سوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه د ترکیې د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته دند وسپارل سو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپله بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مسودې ته پرون تر رایې اچونې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل
دغه پریکړه لیک طالبانو افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا چوتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور هم لیرې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه ښودلې ده. په دغه ارزونې کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تلی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په وروستي مورد کې طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي په 2023 کال کې تر 10,000 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. دې سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د ډسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول کېږي او نیول کېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 10,400 افغان کډوال نیول شوي دي. دغو سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمېره تر بل هر کال زیاته ده. د IOM او UNHCR د راپور له مخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمیر تر بل هر ولایت زیات دی چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمیر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له ځورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خو دغو سازمانونو ویلي چې تېره اونۍ د نیول شویو کسانو شمېر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري ځورول کېږي او نیول کېږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل
دو میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو. غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو او موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسان هم هلته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د UNHCR کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دا شان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 6 میاشتې مخکې د پاکستان په یو زندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزه او پاسپورت ولرې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغې هېواده د بې اسنادو څه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او پاکستاني چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 4,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینی او بهرامچی له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هېوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې دې لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستاني پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
کابل د مکروریان یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په ساړه ژمي کې طالبان د بخاریو کې خودو ته نه پرېږدي. د دوی په خبره د کورونو مرکز ګرمۍ یې ډېر وخت کېږي چې کار نه کوي. د طالبانو د حفظ او مراقبت ریاست بیا په دې اړه نیوکو ته ځواب نه وایي.
حفظ مراقبت چې کله دغه ګزمه کسانې خبر شو، مسؤلین راغلل، وکیل د بلاک او ځینې کسان ډېر بد حال ونښلودو، اخطارونه یې ورکړ چې دوباره دا کار ونه کړي.
د کابل د لومړی مکریانو اوسېدونکي وږی امیل ازادي راډیو ته وویل چې په څلېرش ساعته کې یوازې دوه ساعته برېښنا لري. ګاز قیمته شوی. مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خرابې دي. د لرګیو یا سکرو بخارۍ ایښودلو ته یې د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سږنی ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي،
په دې ګاونډ کې چې دوی بخاري ښې وو د خپل مریضې مور دپاره او د ماشومان دپاره حفظ مراقبت چې کله دغه ګزمه کسان یې خبر شو، دوی دې ولیده، مسؤلین یې راغلل، وکیل د بلاک او ځې کسان ډېر بد حال ونښلېدو. اخطارونه یې ورکړه چې دوباره دا کار ونه کړي. خلک څه وکړي؟ خلک هېڅ چاره نه لري. سږکال ژمی دپاره نه ګاز ارزان ده چې هغه نه استفاده وکړي. ژمی سخت روان دی.
د څلورمه مکرویانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري. دی ادعا کوي چې طالبان مالیه د صفایي پیسې د هر څه په زور ټولوي، خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت چې دا اوس فعلا ډولولو کې ده، دېک نه ده چې مثلا خدمات ارزښت نه صفایي په منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي، مقابل کې هغه خدمات نه ارزه کوي. مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کړي. حتی موږ دې ته نه پرېږدي چې خپل شخصي بخاري ولګو. مګرانو کې ډېر ژوند سخته ده چې برق درته نه وي، بخاري درته پرې نه دي، مرکز ګرمیان فعال نه وي. دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټکسونه اوچت کړي. جمهوریت د وخت ټکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکي مرینا بیا وایي چې دوی هم سږکال د طالبانو له ویرې بخاري نه دی ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوې اوبه اچوي، بیا یې په کمپال کې ځان سره کړي.
اوبه جوش کوو، بیا یې په بوشکه کې اچو او د پښو لاندې ږدو. کمپله برستنه دا رقم شیان په باندې اچو، پښې هم تودې او پزه هم یخ وهلي، نو لاسونه به هم تاوده کړو. په کې ودنه باید سوپ نو مخ سړی نه سي پټولی چې دا پزه هم توده سي. او اصلا باعث د ناروغي سي ګرځي. نو له پزې نه کېږي، کله چې د انسان پزه یخه سي، یخ تنفس واخلي، طبعاً سي هغه مریضېږي.
د کابل په مکرویانونو کې د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزې تاییدوي. د لومړی مکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي وایي، له یوې خوا بیکاري او بې وزلي خلک پتنګ کړي، بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبانو حکومت بخاري کې ښودلو ته نه پرېږدي.
څنګه به سي آخر به څنګه سي؟ دا خو مشکل دی خلکو ته. زه دوستي لم ته ماته دي، ګاز هم ته ماته ده، خلکو اقتصاد خو ډېر خراب ده. خو څوک چاره څه ده؟ نو دلته مشکل څه ده؟ نو واش نه وي، کوټې میاشې دي، مشکله ده، کار هم نه وي، ګازېږ هم دلته.
موږ د شکایتونه د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمیو له آمر انجینر محمد انور سره شریک کړل، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکرویانونو د اوسیدونکو د شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څه موده وړاندې په خپله اکس شبکه ولیکل، د ژمي په راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کړي. د غیداری لیکلی وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. مخکې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجي صندوق یونیسف ویلي، د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خوره او مخ په ډېرې دوده چې د دغې ادارې له قوله ښایي لامل یې ژمی وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي. په دې عملیاتو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. خو اسرائیل وایي په غزه کې د خپلو عملیاتو پر مهال ګڼ ترهګر وژلي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیلو دفاعي ځواکونه وایي قطعات یې د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې خپل پوځي عملیات پراخوي. دغې ځواکونو پرون جمعه په ایک شبکې پخوانی ټویټر کې د خبرو کړې، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. د اسرایلو د دفاعي ځواکونو په وینا د دوی پوځیانو په هوایي حملو د نخوشتونکو او ټانکونو په ډزو کې ګڼ ترورستان ختم کړي دي. د جرمني خبري اژانس په لیکنه ګمان کیږي چې د حماس افراطي ډلې رهبران به په خان یونس کې پټوي چې د اسرایلو دفاعي ځواکونو په کې خپل پوځي عملیات متمرکز کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو ترورستي سازمان ګڼي. اسرایل د حماس ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې نوموړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرایل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د اسرایلو په تازه حملو کې یوازې پرون د 1280 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغې وزارت پرون جمعه ویلي چې 312 نور فلسطینیان په دغو حملو کې ټپیان شوي دي. د غزې روغتیا وزارت وایي په ټوله کې په غزې ترانګه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 تنو ته زیات شوی، هغه ارقام چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. خو ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو بنسټونو ویلي چې د غزې د روغتیا وزارت مخکینی شمیرې کراوي. دغه جګړه چې څه کم 12 اونۍ کېږي د فلسطینیانو د کلابند شوي قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې لنډیزې اورو.
جاپانی خبرونه نایکیا ایشیا لیکي د 2020 کال د اگست له 15 راوروسته چین لومړی هیواد دی چې د طالبانو سفیر په پکن کې منلی او ممکن د دې علت دا وي چې د یو کمربند ولار پروژې د ګټو د خوندیتوب لپاره غواړي چې په کابل کې د واکمنو طالبانو ملاتړ خپل کړي. پکن په کابل کې د جمهوری نظام په وخت هم هڅه کوله چې د پاکستان له لارې د یو کمربند ولارې له پروژې سره افغانستان وصل کړي. د نایکیا ایشیا اونیزه چې د آسیا او نړۍ پر اقتصادي مسایلو تمرکز کوي وړاندې څرګندوي چې د پاکستان د لارې د یو کمربند ولار پروژه له خنډ سره مخامخ شوې ده. خبرونه علت د پاکستان امنیتي مشکلات یادوي او دا خبر هم ورکوي چې ایتالیا اعلان وکړ چې د پاکستان د امنیتي ستونزو له امله له دې پروژې پښه کیږي. د ایتالیا صدر اعظم جورجا میلونی روانه میاشت خبره وکړه چې دې پروژې هغسې نتیجه ورنه کړه لکه څرنګه چې تمه کېده. خبرونه وړاندې لیکي چې د پاکستان په قراقرم لوی لارې وروستي خونړي برید په سیمه کې امنیت ته اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. په ګلګت بلتستان کې پر لوی لار د دسمبر په 3 له خونړي برید وروسته چې د پوځیانو په ګډون 9 تنه پکې ووژل شول د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د مسافرو بسونه به تر دې وروسته امنیتي ځواکونه بدرګه کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د جنوبی آسیا په اړه د یو اوږد مطلب په یو برخه کې لیکي چې د 2023 کال په ترڅ کې د پاکستان امنیتي وضعیت ورس په ورس پس خراب شو. د خبرونې په باور لکه چې طالبانو کابل نیولی دی او له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د اسلام آباد د سولې خبرې ناکامه شوې دي، له افغانستان سره د پولې په اوږدو د پاکستان دننه امنیتي وضعیت کړکېچن شوی دی. د پنشن بي پورس پر اول پنده کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشي د قولي اردو د قمندانانو په غونډه کې د اندیشنه څرګند شوه چې په گاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو پټنځایونه او له هغوی سره نوې پرمختللي وسلې د پاکستان سلامتیا له خطر سره مخامخ کړي ده. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي ده. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې د امنیتي اندیښنو له امله پاکستان پریکړه وکړه چې 1,000,000 او څه باندې ولک افغانان له خپلې خاورې وباسي چې دې پریکړې د کابل او اسلام آباد اړیکې کړکېچن کړي او د یو پراخ بشري بحران سبب شوې ده.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په 2022 کال کې په پاکستان کې سیاسي بي ثباتي د تلار هواره کړ چې د برتې تر شا ټول کال پوز لا واک ډېر اداره کړی تر دې چې له پاکستان د افغان کډوالو د وستو پریکړه د پوز له لوري تایید شو او ترې ملاتړ یې وکړ. که څه هم په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې خو د سیاسي ډلو له لوري غونډې نه جوړیږي او یو ډول بې باوري رامنځته شوې. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د کال 2023 سیاسي اړیکړې د پنجاب شروع شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودری پرویز الهی د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست، خو درې ورځې پسې همدغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند پرېښی. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. وروستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي، خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ڈی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل، چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې. او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزارو کړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پرېس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظري مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې 2023 کال لیکل کېږي، نو هغه به د سیاسي اړې غړې کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور اولس ته ونه رسو. د وخت ټول سیاسي جماعتونه که مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو، بل اړخ ته که پاکستان تحریک انصاف دی هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیا. دو سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جنگیر ترین والا جوړه شوه، خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټری اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو. او یو داسې کار چې چا ویلی هم نشو، خلکو به ویلي چې دا د 2023 او 2023 پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی او ګڼ شمېر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم د دغه غونځینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلیمنټیرین په نوم او پنجاب کې جهانګیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 5 اگست په توشاخانه نومي مقدمو کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. پنه هم د اگست 13 منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ڈی ایم حکومت د خپل آئینی مودینه څلور ورځې وړاندې ختم کړ او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرر شو. عمران خان د گرفتاری او د نگران حکومت د جوړیدو وروسته د اکتوبر په 20 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې واره وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا څلور کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف د عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی، خو د راتګ نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړیګړې د وجې مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړي، لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بی باوری د تحریک وروسته چې د پی ڈی ایم حکومت جوړ شو هغه سره اختیارات نو، او د وخت تیریدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلن اقتدار کمیږي، او دا اوس د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي څنګه چې کاندیدان منی کیږي د کاغذونو جمع کولو نه، یا بیا په بلوچستان کې سره روان دي، یا پښتون ژغورن غورځنګ سره چې څه کیږي ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سږ کال سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي، او که په اپوزیشن کوي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي، نو ښکاري چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2023 کې به عامې ټاکنې کیږي، خو د 2023 کال د سیاسي اړیګړې د وجې د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړیدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422 11 43 15.
شمیره بیا تکرارو: 00422 11 43 15.
مننه چې ازادي رادیو اوري خپل پیغامونه ازادي رادیو ته مراولې کې نه واځي د خپل بریا په اړه باندې بلکې د خپل سونز په اړه هم چې تاسو ورسره مخامخ یاست او فکر کوي چې اړین نه د باید غږ مو د ازادي رادیو لارې خپور شي سو ستونزو ته مو یو حل لار پیدا شي او تر حاکم چارواکو ورسیږي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه په همدغه واتس اپ شمیره چې شپه وړاندې اعلان شو په غږیزه شکل باندې راولېږي موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیلو خپرونو کې تر خپرو کړو تر خو هغه مسایل چې تاسو فکر کوي اړین دي چې باید خپاره شي ازادي رادیو سره شریک کړئ. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې ورزګرزو د خبرونو لنډیسته ایران زن یو رسنیو افغانستان ته تیرې و میاشت کې د څه باندې شپېته زره بې اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړل. د ایران برنا خبری اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قمندان سردار مجید شجاع له قوله پرون راپور ورکړی چې ویلي دي د ایران پوځیانو په یو میاشت کې شپېته زره او درې سوه اتیا بې اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان هم د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. افغان لوبډلې تیره شپه په یوه شل اوریزه نړیواله سیالۍ کې متحده عربي اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د دوه سوه څلورو منډو هدف ټاکلی و او اماراتو په ځواب کې د څلورو لوبغاړو په کې دوی یوازې یو سل یو دېرش منډې وکړې. په پرونۍ لوبه کې خلوب رحمان الله ګربز وکړه، هغه سلیزه وکړه او دا یې په نړیوال شل اوریز سیالیو کې لومړنۍ سلیزه. راپورونه وایي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیسي. د ریپورټ په نوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې د سفارت به ډیر ژر پرانیستل شي خو دقیق وخت یې نه دی ښودلی. په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان ابیک سمدیاروف پرون وویل چې دوی د امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له ترهګریزه لیسټه وباسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویلکر تورک پرون جمعه په اوکراین د روسیې د تازه حملو څخه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر په اعلامیه کې ویلي پر اوکراین د روسیې د میزایلو بي پيلوټ الوتکو د تنظیم شویو حملو لامل یې ټکان خوړلې. د حملو کې د لږ تر لږه تر لسو کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیاتو نورو ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ترکیه امنیتي ځواکونه وایي دوه دېرش مشکوک کسان یې له داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولي. مخکې دا شمېر نه ویشت نه ښودل شوی و. د ترکیې یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغو مشکوک کسانو په پام کې لرله چې پر کلیساو د یهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق په سفارت حملې وکړي. او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې به یو نوی ریکټور احتمالا تر را روان اوړي پورې بشپړ فعال شي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې تېره اونۍ دا د اندېښنې وړ موضوع بللې وه. کور مو آباد او اوس را سره تاندې څانګې اونیزه خبرونه واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ټول به ښه وي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خبرونه کې په همدې اړه غږیږو. په پیل کې محصلان راته وایي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی.
اوس تعلیم ته خلق اولیت ورکوي نه، ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکړي هر ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شي ورته شه. د دې لومړی شرط دا چې دی هغه ته وایي انت تا از مستر بجنګ په وخت وخت نه دی تیر کړی.
د خپل راتلونکي او د خپل هیلو د پر کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرانه ټولنه کې ګوري.
ورپسې د خوست په هنتون ل مخکيني استاد ډاکټر نور الله خط او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شتستونزو په عواملو او د چ ځوانان څنګه کولای شي لټول ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. هله دا تر پای را سره وسی.
هغه باور نه چې موږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاص ځوان کشر ترلودل هغه باور مات شوی.
دا تعلیم خپل یو ارزښت دی. د دې لپاره باید تعلیم وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی دی چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم له نه جبرانیدونکي زیان سره مخ کړی. دې سازمان ته یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دو کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، لویه هڅه یې دا وي چې له هېواده د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. د سعادت په نوم یو محصل په دې اړه وایي:
ما کې ځوانانو سره دا هیله او دا فکر ور سره و چې که د لیسانس دوره بشپړ کړو موږ به د ماسټرۍ دپاره یعنې د نورو لوړو زده کړو دپاره کار کوو، مبارزه به کوو، وظیفه به اخلو، کوم خپله رشته کې چې موږ تحصیل کوو هغې کې به نور لوړې زده کړې کوو، هغې کې به وظیفه اخلو، د وطن دپاره د خلکو دپاره به کار کوو. ولې اوس هغه ځوانان چې فعلاً تحصیل په دوران کې دي دوی سره دا فکر ده چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور که هر رقم وي هر لاره وي تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې هغه خپل وطن پرېږدي او بهر ته په کچاکي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسېدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لورې لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي حوزه کې هم داسې مشکلات دي، دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده، یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې زه خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي، زحمتونه مې کښلي دي، زما به آینده روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده، زه چې خپله ځان ته ګورم، د خپل ځان تجربه در سره شریکوم. دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې، هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شی ورته ښه، د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی، تا زموږ سره کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
پوهامې له پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې آن د یو څو دکتراو او د یو څو مسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې دا هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنې اوسنی شرایط کې هر ځوان هیله امید غویش کله د دې دولسم پهنتون ماستر وروسته سره ترلاسه کړی، دوی یوازې دا غواړي چې له وطن څخه ووځي. یعنی دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې دغه په یوه بهرنۍ ټولنه کې ګوري. نو دا زموږ د ټولنې او زموږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسوونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي، تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او انسان په امید دولتي چارو کې ونډه ولري. باید دلته څنګه هر ځوان ته په خپله برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپله برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یوه محصله چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو راخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي. یعنی د دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو یې زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی دي چې زده کړې کوي. نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې طبعاً چې په روح او روان منفي تاثیر کوي او کومه انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو ستونزو سره هم مبارز وای ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان دې نه امید کړی، بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته دې ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی قانون ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ، مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم ماته په در نه خوري، د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ. دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر او تبدیل شوي دي. تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي، خپل نسل وروزي. د دې لپاره تعلیم وکړي، هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای ناخواسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې قشر ټوله بې سواده پاتې شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نو اوریدونکو دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خاط صاحب له تاسو څخه وکړو. د بشر حقونو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی. دا چې تاسو تیر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل، استاد وی او خپل مو د زده کړو بهیر څاره، عوامل یې څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کمه شوې ده؟
تاسو اوریدونکو او ویسا صاحب ته سلام. له بده مرغه دا زیان چې دی یوازې زموږ د خویندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه دی، دا زیان چې دی زموږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې هم ده. مثلا نور کلونه به خوا بچې کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې، موږ ته به چې د نوملیکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل محصلین نوي جذب شوي. لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو نوملیکنه کوله، او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل. او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې، کله چې ته غواړې چې د ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي، خو هغه خو هم یو څوک ده، یوازې ستا دا د ډاډ خبرې، یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري. هغه خپله یو منطق لري، هغه خپله یو سوچ لري، د وطن په اړه د حالاتو په اړه فکر کوي. نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه، حتی د استاد انګیزه، ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دي او مدرسین دي، دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي، خپل برخه کې د پر ځای یو بل څوک مقرریږي چې دا مسلک نه دی. یو څوک له حقوقو پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته، نو دا سړی ترنولي مثلا نشته، یا لغوه کي په قضا ته تا نه ورپرېږدي که ترنولي او قضا دې ورسته، سیاست ته تا نه ورپرېږدي، سیاست هم ټول درسره ورسره دی. داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولی نه دی او د ستا برخه یې پکې خواره کړې نه ده، د عصري علومو د سکالرانو. نو څه به ووایي، نو په څه شي به بله انګیزه ورکړل شي؟ همدا د دوی پالیسۍ ده، همدا وجه ده چې د دوی هیله مړاوې شوې دي او دوی ته انګیزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي. ګنی د وطن اوسني سیاسي حالات نه و، درې کاله مخکې محصلانو ته موږ د انګیزې ورکولو دپاره خواري نه کوله، ضرور نه و چې انګیزه ورکړو. دوی هر څه خپل حالات لیدل، چا چې خواري کوله سماره یې لیده، دوی مخکې مثالونه درلوده. هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول، ښه لوستی و پوهنځی، نو هغوی په ښه مخیت کې ول، ښه دنده یې پیدا کړې وه. اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل د دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنې کېدو عوامل واورو چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاصن ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل هغه باور مات شوی، بې باوره شوی دی. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دی لیده، خو بدبختي ده د افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړې چې دا اوس نورې هم زیانمنې شوي دي، دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی. نو دوی نور هم بې باوره کېږي او بل یو شفاف میکانیزم موجود نه دی، یو شفاف سیستم موجود نه دی چې د دې باورونه جوړ کړي. هر وخت یو ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کیږي، د هغوی اعتماد جوړیږي، د هغوی خپل راتلونکی دی خپله په خپل هیواد کې ویني، ځکه چې هغه یو شفاف سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته وده کوي، کدرونه ځینې جوړیږي، د مسلک پر بنیاد باندې دوی پرمختګ کوي، مخته ځي، هیواد جوړوي، ټولنه جوړوي او په نړۍ کې سیال جوړیږي.
ډیره زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
خاصه تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یادان دي چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي، هغه ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي چې څوک د عصري زده کړو انګیزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په ارادي ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک ظلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده، د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ، دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي. او هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی هغوی بیا لکه لیسانس دي، ماسټر نه دي، ډاکټر نه دي، خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتون رئیسان دي، حتی دوی هېڅ رتبه نه لري. تاسې وینئ د پوهنتون په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه د لوړې زده کړې بالاخره په څه شي چلیږي؟ مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یا محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته دا سل نمرې کې دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته، نو په دین کې خدا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دې نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ نو دا لکه تاسو نن چې غواړي چې دا د لوړ زده کړو برخه شي، داسې دا فن چې هغه کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي هېڅ دا د بیا رغېدو نه وي.
ویستاسې که وضعیت همداسې روان وي، ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنې نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس روش چې دي، هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی، هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته. چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې کادر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته د کار ومومي، دی ځان وویني په ټولنه کې وویني. که ته د پوهنتون له ریاست ته د استادانو تر مقرري، تر وزارت تر مقرري، پر ټولې مقرري وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي، د وړتیا پر بنیاد نه دي، دغه ټول راځي پر سیستم باندې، پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیزه چوي. د سیستم منفي اغیز مستقیما راځي کیږي و خپل محصل ته او شاګرد ته راځي کیږي.
خط صاحب تاسو مخکې وویل چې اوسنی چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث، زه د کورنیو چارو د وزارت مسئولین نیولې وم پوسټ دي کوم مسئولین وای د کورنیو چارو وزارت یو مرستیال چې هغه مستقیم زما تعقیب کړای نه دا د کورنیو چارو وزیر چې دا کې زبردست خبرې ما خبرې دا د کسانو فعالیتونه چې دي د کسانو په عمل کې څه وړاندې کوي هغه بیل او بل کس یو ګورې همدا د دفاع وزیر وایي موږ تاسو ته اړتیا لرو هغه کارونه چې د سره نه کوي مثلا چورلکه دوی نه چلوي مجبور دي چې پیلوټ ته عزت ورکړي مثلا دوی په غیر تخنیکی جنگي وسایل چې دغه پیسې مان نه کوي هغه مخکنیو کسانو ته مراجعه کوي هغه برابرې نور نو تاسو وګورئ په کوم باندې په ښوونځي او یا د پانتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چې په ناس کې
مننه ویسا صاحب تر دې د مخم په عواملو او پایلو خبرې وکړې خو زه غواړم په دې وغږیږو چې سره له ټولو ستونزو څه کول پکار دي چې ځوانان بیا هم خپل زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یوه ورځ د ده او ټولنې په درد خوري
دا کار چې دی دا سیستمونه کوي دا ادارې کوي دا حکومتونه کوي چې ځوانان ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامه جوړي چې تاسو کې ځوانان مصروف وساتل شي د هغوی ورچا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي دا غوی دغه ورچا چې کوم د عملی میدان تر اوځي ټولنې ته چې دی په عمل کې دا ثابت کی چې د دوی د ورچا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کیږي دی بیرته باورې کی چې مثلا او ته د وطن کادرې ته ورچا لري ته استعداد لري ولی په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راځي ځکه چې لوی دسکا د ټولو فرصتونو چې د هغه حکومت دی ځکه افغانستان خو لا اوس مغسی په خصوصي سکتور کې دومره وده نه ده چې زموږ ځوانان ټول دندېلته تر سره کی نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دسکا چې په هغه دسکا کې کار وکړي په زمين کې ځوانان هم باید خپل اتحادی جوړ کړي ټولنی جوړ کړي د مختلفو لارو د خپل ټولنی ځغ هم پورته کړي واځي دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي پر خپل ځوان باندې فوکس ته دی همدغه ورچا د دغه ځای پر دی را رسیدل دي ولی خپل ټولنې ته باید مخه کی چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي
مننه خاصه په خو ځوانانو ته چې لز د کړو سره لیوالتیا کم شوي او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زده کړې په درد نه خوري هغه ته ستاسو خبره او ډاډګرنه څه ده
اصلا د زده کړې خو یوازې د دې لپاره دي چې تاسو د څوکۍ ورسې او څوک د لوی موقف کې خپل کې بیا چې د اقتصاد د دې حقوقو ودرې اقتصاد څوکۍ او زه فکر کوم چې دا ضرور نه دی او بل سره تړلې دي کله چې یو څوک چې اقتصاد نه ولوسته چې ځکه کینې کړي خو ډیره سرمایه ولري او کله چې چا ډیر زده کړی کړي خو په خزای کې د خو خزای کې د نوو ورته پیدا کیږي خپل د تعلیم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تعلیم وشي د تحصیل کوم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تحصیل وشي یو لوسته کس د نالوست کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډیر خوري نو د دې لپاره چې د روزل شوی ته په وطن کې د باسواده کس لپاره د کار موقع نه و نو په بهر کې بند تګ کوي یو خو د تعلیم د ارزښت او بل زمان ډاډ څنګه پیغام دوی ته د خپلو سازانم ډاډ ورکي او خپلو کورونو کې هم ډاډ ورکول کیږي او دویم بل اخر د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پیږي طلب العلم فریضه علی کل مسلم او مسلمات دا تعلیم خپل یو ارزښت دی د دې لپاره باید تعلیم وکړي او دا حتمی ده زموږ په وطن کې دا حتمی ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلیږي راوړلیږي نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدله شو نو بیا خو په تیار موږ ورته جوړیو او بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ لپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو موږ به اشغاله وو
ترنو بریدون کوله دی ورسته بعد تانی څنګه په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم ووري دا ونی د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته وښی
السلام علیکم مینا او درانوای زه پیر محمد کاروان یم ګران ځوانانو او تنکی ځوانانو د هیلو او ارمانونو غټی مو ګل ګل غړېګا ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوې موسم دی هیله دا چې دا موسم درنه به ګلا به میوې او به حاصل پاتې نشي خپل ځانونو مو پلټي خپل هیله او ارمانونو مو راوس پړی خای د علم هنر پوهې حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولري که د خپلو استعدادونو په لار کې پر لپسې پومینه هڅه او ریاضت وکړي کېدای شي د نبوغ تر دنګو څوکو ورورسیږي
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري.
استاد مینے دا شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوکھ چال ور کبھی د مہا پت جام خدایا ستاپ لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی دمت جام آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی بھاگت تن کئی مینی بھاگت تن کئی مینی نگ مرا تگی گین آگنن سبائے راتا مکی مکی کی گین آگنن سبائے راتا مکی مکی کی گین آگنن سبائے راتا مکی مکی کی گنن آگنن سبائے راتا مکی مکی کی گنن آگنن سبائے راتا مکی مکی کی گنن شرابستر بھی آگا شرابستر بھی آگا
غشان شرمیگی نن آغا نن سبای راتا مخی مخی کیگی نن آغا نن سبای راتا مخی مخی کیگی نن جل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا مل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا ہاگا گستل گری توری گی ہاگ نن سبائے راتا مخ